په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د چهارشنبه سهار مو په خیر د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبرې سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیئت ترمنځ د مذاکرو درېیمه ورځ ده. نن د لندې یا قوس اته ویشتمه د دسمبر میاشتې نولسمه ده. دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سې شنبې په شپه په پکتیکا کې سوي.
بلال زدران چې د طالبانو د سرې قطعې مسؤول د پنځو ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونه چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي دلته نامنی خپرولې ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغل جوید دغه راځول چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او مځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نورو وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړمه شپه سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالب قمندانانو پر ضد ځانګړي عملیات زیات کړي څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور طالب وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځینو وسلوالو د سې شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په ځوابي حمله کې یولس تنه وسلوال ټپیان سوي هم دي. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1209 مالی کال له انکشافي بودیجې څخه 3.4 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.9% مصرف شي او د تیر کال په نسبت 4% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې د مالی وزارت د مالی مرستیا له قوله ویل سوي چې 900 دولتي بنسټونو خپل انکشافي بودیجه تر 90% زیاته مصرف کړي. د مالی وزارت په وینا د لګول سوي انکشافي بودیجې سطحې ته په پام فواید عامې او کلیو پراختیا وزارتونه د افغانستان برښنا شرکت، عامې روغتیا او کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارتونه د انکشافي بودیجې د مصرف له نظره په لوړه سطحه کې راغلي دي. د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل سول، د بریتانیا هوایي شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامي عملیاتو د څار لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. دونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د یوه سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارله څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. دا مرکز د ولسمشر ټرمپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شایي دواړه پروژې په یوه لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د پینس په وینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. او د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د نوموړي مدافع وکیلانو د سې شنبې په ورځ د اوسنۍ پروسې د دوام غوښتنه وکړه څو د رابرټ مولر له څېړنو سره لا ډېره همکاري وسي. فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مامورانو ته د روسیې د سفیر سره د کتنې په اړه درواغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د مایکل فلین د کتنې د وخت او د خبرو اترو د محتوا په اړه نور جزئیات څرګند سول، نوموړی له دندې لرې کړی سو. د رابرټ مولر په مشرۍ هغه پلټون کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې کوي، په دې قضیه کې د فلین همکاري ستایلې او د هغه لپاره یې د نه بندي کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبرې سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو درېیمه ورځ ده. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. په ابوظبي کې د روانو مذاکرو په اړه ځینو کسانو تشویشونه ښوولي.
هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونشي چې خدای مکړه افغانان په عایشه کې پاتې شي او د پردیش هتا بیا د ګذره ګوانډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هیڅ افغان ته هم د منلو وړ نه دي.
د امریکا ولسمشر منلی چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د ژوند په رنګونو کې یو تن د خوشحاله ژوند پر راز خبرې کوي.
که چیرې یو عضو د یوه فامیل هغه په کورنۍ کې خفه وي، دا کله باعث د دې کېږي د نورې کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. نن به په ابوظبي کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. ویل کېږي چې پرون د خبرو اترو په دویمه ورځ دواړو خواوو پر شپږ میاشتني اوربند خبرې کړې دي، سره له دې چې د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون په هدف په ابوظبي کې دی، خو طالبانو له افغان هیات سره هر ډول لیده کاته رد کړي دي. تفصیل له اجمل انه.
نن د دریمې پرله پسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باسونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز و. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي څو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په رپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشرید هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سه شنبې په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. دې ډلې په یوې اعلامیه کې وویل چې خبرې اترې تر ډیره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکزې وي، او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزی ابوظبي په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشري کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټې شورا څو مهم غړي هم شامل دي. دا ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابوظبي کې دی، او د غلطۍ پر زلمي خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخان سوری ویلی دا هیات هڅه کوي چې له طالب لوري سره نږدې خبري وکړي او د دواړو خواو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. خو د رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه داسې کوم نه خن نه لیدل شوی چې طالبان دي له افغان هیات سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلی دوی بل افغان حکومت سره خبري ونه کړي. نوموړي د ابو زبی خبري د په وینا د اشغال د پایت رسول لپاره مذاکرات بللي. خو له دې ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملي پایل لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سی شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې یې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټول افغانستان په ګټه ده.
در سول همه برندگان
خغلی عبدالله وی په سوله کې به ټول ګټون کیو. دا جګړې د دوام لکبل افغانستان فرصتونه لا سور کوي او د افغانستان خلک فرصتونه لا سور کوي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر خپل ټوئیټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی ګوندی د حسین لپاره هڅه وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د ورستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره راتلونکي وری میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکي درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمی خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
مومن دل چنن په ابو ظبی کې د طالبانو هیات سره د امریکا د استازي مذاکرات د دریم ورځ لپاره هم دوام کوي. په همدې تړه اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي په یو ځانګړې مرکه کې وایي چې د افغانستان د جګړې دواړو لوري دې نتیجې ته رسیدلي چې جنگ حل لار نه ده. وصل وسلم نور تفصیل.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي، اروپایي ټولنه وایي چې روانې هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایډن ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره دا ده چې سولې ته د رسیدو په لار کې له دواړو خواوو څخه مثبت حرکتونه لیدل کېږي. دا وایي مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي.
We owe it to the people of Afghanistan.
خغلی مایدن د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیې د دوامدار او عملی هڅو ژمنه هم وکړه. د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې خپل هیوادونه او ټولې خواوې اوس د نتیجې ته رسیدلې چې سولې او باثبات افغانستان په ګټه ده او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې په ابو ظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کېږي چې د ځینو سرچینو په حواله ښایي دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې روانې هڅې مثبتې ګڼي، خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نه شي.
د سره سره بعض تشویشونه هم شته. هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونشي چې خدای مکړه افغانان په عایشه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي. کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هېوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل
تصمیم بیا خپل باندې ونیسي. خغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډیر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به سفی ولاستان اگزیرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
وال ستریټ جرنال ورځپاڼې د متحده عربی اماراتو په کوربتوب له طالبانو سره د امریکا د لوړپوړي پلاوي پر روانو خبرو یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې له طالبانو سره د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو وغوښتل چې د اعتماد سازۍ لپاره د شپږ میاشتنۍ اوربند اعلان کړي. وال ستریټ لیکلي دا نه ده معلومه چې د امریکا استازي له طالبانو د دې غوښتنې په جواب کې هغوی ته څه وړاندیز کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې تر راتلونکي حمل میاشتي د افغان حکومت او طالبانو سوله وکړي. وال ستریټ جرنال ورځپاڼه لیکلي د امریکایي او طالبانو د پلاوي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازیو هم حضور درلود. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ابو ظبي خبرو ته خپل دوه استازي او د خپل مرستيالانو ملا يعقوب او سراج الدين حقاني په استازولۍ یو یو کس استولې ده. ورسپانی لیکلی د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی هم په ابوظبی کې ده. د غپلاوی مشر عبدالسلام رحیمی چې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس هم ده، د سیشنبی پورز له زلمی خلیلزاد سره خبري کړي. د افغان پلاوی هڅه ده چې له طالبانو سره لنګدې وغږیږي او د سولې پراتونکو خبرو ورسره بحث وکړي. طالبانو ویلي چې په مهمو موضوعګانو یوازې له امریکایانو سره د څو هیوادونو د استازو په حضور کې خبري کوي. وال ستریټ جرنال ورسپنې د افغانستان د لانجې سولې حل دراتلونکو ولسمشري انتخاباتو لپاره هم افغان ولسمشر اشرف غنی او هم د امریکا جمهور رئیس ډانل ترامپ ته مهم بللی. په متحده عرب اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو خبرو د ډیلی میل ورسپانې پام هم ځان تاړولې. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د سیشنبی پورس په یو تازه پیغام کې ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې پر اړه مقدماتي خبرې کړي او دا بحثونه به دوام وکړي. په دوام کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر د طالبانو د غوښتنې تکرار هم یاد شوه. طالبانو ویلي استازي د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هر اړخیزي خبرې هم کړي. ډیلی میل ورسپانه په دوام کې لیکي د غدري هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن حکومت پر رسمیت پیژندلی وو. ورسپانه لیکي د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري داسې وخت پیل شوې چې طالبانو پر افغان پوجانو خپل بریدونو ته زور ورکړي.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنز د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټون کړي. عبدالله عبدالله دا خبره پرون کړې ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې نږدې وبللې، د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې بهیر کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله عبدالله چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به افغانان فرصتونه له لاسه ورکړي.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم؟
هغه وای صلح د افغانانو غوښتنه ده، خو هغه عوامل چې ولې صلح ته نه رسیدلی هغه معلوم دی. یو شمیر غواړي چې د جګړې لپاره یو ځل بیا په افغانستان مسلط شي او د خپل خوخي نظام جوړ کړي. آیا په دې هیواد کې دا ممکنه ده؟ د صلح لپاره هر فرصت ردول معنی څه ده؟ لبل خو په صلح کې ټول خواوې ګټون کړي، د جګړې په دوام سره هیواد فرصتونه علاله سور کوي.
فرصت ها را از دست میده.
که څه هم ښاغلی عبدالله د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې د راتګ لپاره د افغان حکومت وروستۍ هڅې د خلکو د غوښتنو په اساس کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ افغان پلاوی له طالبانو سره د پیل کېدونکو خبرو لپاره ابوظبي ته رسېدلی. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلی رحیمي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او ټاکل شوی چې روانه اونۍ د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره هم وګوري. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په لیږلي اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تېره ورځ د دوی استازو له زلمی خلیلزاد سره په مقدماتي ډول کتلي او همداشان دوهم ځل ملاقاتونه هم پیل سوي دي. د طالبانو ویان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې وروستۍ بمباری هغه موضوعات چې په دغه ملاقاتونو کې باندې بحث وسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د افغانانو په مشهي د سولې د خبرو لپایل او همداشان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له وروستیو هڅو هرکلی کوي. د دغه جرګې دوی منشي محمد فیصل سمید د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از تماشای که آقای خلیلزاد در رابطه با صلح
هغه وای هغه خلیلزاد چې د سولې لپاره کومه هڅه پیل کړې موږ ورنملاتړ کوو سولې د افغانانو یو اړتیا ده او هیله لرم چې سمنګ په هواد کې سولې راسي هغه چې دې برخه کې همکاري کوي افغانان ورنمنه کوي خغلی سمی او یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هم دا شان هیله څرګنده کړه چې د ابو زوبۍ ناسته به وکړای سي افغانان سولې ته نږدې کړي
د غزنی ولی وای په دغه ولایت کې د سیمهیز اردو په جوړولو لاس پورې کړی دی وحید الله کلیمزای وای چې له دې سره به لاس وتل سیمه بیرته د افغان قوو لاس ته ورسي حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري
د غزنی چارواکی وای د سرتیرو د کمبوت لاملای په داورستیو کې د ولایت امنیتی ساحل لاس ور کړی د چې د دولت زد وسلوالو طالبانو لاس تلوی د لید د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په غزنی کې د محلي اردو په نوم د ځواک جوړولو تابع کړی د ترڅو بیرته لاس وتل سیمه تر لاس کړی ازادي رادیو ته وویل د سیمه خلک د په دغه اردو کې برخه واخلي والی زیاتوی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د یاد اردو د جلب جز پروسه ګړندۍ ساتلې ده
د منطقوي اردو ټول امکانات ټول امتیازات د ملي اردو سره برابر دي صرف تفاوت دا دی چې د منطقې خلک بوي او هم په هغه خپل منطقه کې د خپل سیمې او منطقې نه دفاع کو نور سلا امکانات او ماشونه او امتیازات ټول دي ملي اردو په شکل باندې دي غزنی ولایت کې د مو کمیساری یا د جلب جذب مدیریت فعال دی هر هغه څوک چې وغواړي چې د ملي پولیس ملي اردو په سپو کې جذب شي او موږ ټول ته دعوت ورکوو د دې لپاره پوره سهولتونه شته
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اوسیدونکو په وینا د دغه ولایت تر نیمایي زیاته سیمه د دولت له لاسه وتلې او د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده خو له دې پرته د دغه ولایت له اتلس ولسوالیو څخه یې ځینې په بشپړه توګه سقوط دي د ځینو یې لارې بندې دي او د ځینو مرکزونه یې د غزنی مرکز ته راوړل سوي دي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی ده چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي د نیویارک ایالت لوی څارنوالی پرون وویل چې ټرمپ له خپل دغه بنسټ څخه د 2016 میلادي کال د انتخاباتو پر مهال ناسمه استفاده کړې ده اجمل اند او نور تفصیل
دا یوازې ولسمشر ټرمپ نه دی چې د ټرمپ له خیریه بنسټ څخه په ناسمه استفادې تورن دی بلکې زوی ایریک او لوری ایوانکا هم له دې خیریه بنسټ څخه په خصوصي او انتخاباتي مسلو کې په ناسمې ګټې اخیستنې تورن دی د سه شنبې په ورځ د نیویارک لوی څارنوالې باربرا انډروډ وویل د ټرمپ خیریه بنسټ چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارولو په تور تر څیړنو لاندې دی د ولسمشر ټرمپ له توافق سره سم منحلیږي میرمن انډروډ زیاته کړه د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی به د نیویارک د لوی څارنوالې تر څارنې لاندې پر نورو خیریه بنسټونو وویشل شي دا قضایي چارواکي په دې سربیره له ولسمشر ټرمپ څخه د 1,800,000 امریکایي ډالرو د جرمې غوښتونکي ده او همدارنګه غواړي چې د امریکا ولسمشر دی د لسو کلونو لپاره په نیویارک کې د خیریه بنسټونو له مدیریت بې برخې کړای شي سپینې ماڼۍ او د ټرمپ د خیریه بنسټ مدافع وکیل دمګړی د نیویارک د لوی څارنوالي د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باربرا انډروډ لخوا د د خیریه بنسټ په وړاندې راپورته شوې قضیه د نیویارکي ډیموکراټانو د سیسه بللې وه د سی ان ان تلویزیوني شبکې ریپورت ورکړی چې د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی 1.1 میلیون ډالرو ته رسیږي د تفریح د سپورتي کلب او تابلوګانو د پیرودلو په شمول 15 داسې موارد یاد شوی چې پکې د دې بنسټ له پیسو استفاده شوی چې پر خیریه بنسټونو د امریکا د مالیه له قانون سرغړاوي ګڼل کیږي د امریکا د قانون پر بنسټ خیریه او هغه بنسټونه چې هدف کاروبار نه وي د شرکتونو او ادي ادارو په نسبت ډیره کم مالیه ورکوي او کڅوک له دا ډول موساتو د شخصي لګښتونو لپاره کار واخلي نو د مالیه له قوانینو سرغړاوي کوي او کولسمشر هم وي په وړاندې پریکړه کې دای شي
دا هم تر دې شیبې ازادي راډیو تاسو رغل رغلی څو اسمسونه جرار لپارونه په خپل سیمس کې لیکلي. افغان حکومت باید کوشش وکړي چې د سولې په اړه روانې مذاکرې له ځنډ پرته پر مخ ولاړ سي او ښه نتایج ولري. قلندری د لوګر له ازرې څخه لیکلي که په افغانستان کې سوله راسي او د کار زمینه برابره سي، افغانان به د خارج له تګ او د نشه یي توکو له کرلو ډډه وکړي. مزم معلم فضل ربی وردک د هلمند له ناوی ولسوالۍ کلي خدای دې سوله راولي، نور افغانان له جنګ څخه خورا ستړي دي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمی الله حلمي تندر لیکلي څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدو مخنیوی وسي. انګار خروټ لشکین څخه لیکلي د طالبانو دا غوښتنه چې وایي موقت حکومت جوړ سي موږ ته د منلو وړ نه ده. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي د سولې په خبرو کې د پاکستان موجودیت په شاتو کې د زهرو په معنا دی. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي چې خوشحاله یم چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سوي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمان لیکلي څوک چې سوله نه کوي د افغانانو د وینې تویدلو په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. حمیدالله د کونړ له دانګام څخه لیکلي د پوهنې له وزیر څخه غواړي چې حق زحمه استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي په لوګر کې معلمانو ته د مځکو ویش عملا پیل شوی او دوی خوشحاله دي چې حق ورکول کیږي. او زلمی لیکلي دي چې د هلمند د اجیرو او حق زحمه استادانو تنخواګانې نه دي اجرا سوي او معلمان زیات مشکلات لري او مالي کال هم په خلاصېدو دی. او په تلو تلو کې د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي زموږ د سفري په کلي کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي، باید ستونزه حل سي. ازادي رادیو تاواز است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی. دفاع وزارت وایي چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړي قطعي په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې په یوه ځوابي برید کې څلور تنه وسله وال طالبان وژلي دي. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نیټې پورې مصرف سوې ده. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامي عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدلی او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .او ارجی. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د 2 بجو په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرووي چې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی. د ژوند رنگونه د ازادي راډیو د دې خبري مجلې پاتې برخه جوړوي.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم سید حبیب شاکر د افغانستان د علوم اکادمۍ علمي غړی یم.
خغل استاد په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشاله نه دي؟
کله کله سبک د زندگی د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپله خسته کن وي، ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم د زندگی دغه ته هیڅ تغیر نه ورکوي، تغیر نه پکې راوړي.
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي، د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لهذا کچیر یو عضو دی و فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي، دا کله باعث دی کې د نوري کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي. اساس د ټولنې د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي، کورنۍ د بیا کله د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریا د
څه کول پکار دی چې باید په کورنۍ کې خفګان نه وي او د غژوان چې مونږ کوو د خوشاله تیر شي.
هغه ته زما مشوره ده چې دا کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشاله لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي. که مطالعه کولی شئ، د مطالعې په واسطه داسې کتابونه مطالعه کړي چې هغه انسان ته خوشحالي ور په برخه کوي، تلویزیونی داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه کوي. ځینې برنامې داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلی وي د خندا لپاره، سي نن موږ خاندو، اسې په زور باندې خندا ده. خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشحاله.
ښاغلی استاد، ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم، پیسې خوشحالي راوړی شي؟
نه، پیسې خوشحالي زما په نظر نه شي راوړی، ځکه زه ډیر داسې خلک پیژنم چې هغه ډیرې پیسې لري خو هغه خفه دي، او ډیر غریب خلک دي ښه خوشحاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لري هدفونه ځان ته ټاکل، هغو ته هڅه کول، دا باعث دی کیږي چې سړی خوشحاله.
ډیره مننه استاد.
مننه له تاسو.
او په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له مصطفی صدیقي سره اوسئ.